پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو پسند بلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فران ایکیوزی روایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت و د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې وی جوړوونکی ویونامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزی را د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو د وزارت له سرپرست محمد عباس اخون سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر په 14مه په غیر دولتي او بهرنۍ کورنیو موسو کې خزینه له کاره منی کړي او ویلي چې اکثره خزي په دې موسو کې کار کوي. کاري کول اسلامي حجاب نه مراته و. ګڼو هیوادونو د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. یو شمېر بهرنۍ موسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي او یونما هم د دسمبر په 14مه ویلي و چې د خپل مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څلور لسیزو پالیسي دی بدله کړي. له تهدید او زور زیاتې دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خوړیکو لار خپره کړي. غلی کرزی دا غوښتنه پرون په بیان کې د خود رسنیو له لارې خپره کړې ده. د بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. په غور کې اوزوان د دې لپاره چې په دوه میاشتو بند محکوم شوی دی چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د ویر له امله د خپل نوم له یادولو ډډه کول ازادي راډیو ته ویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتو بند محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بیردی مودوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له لسر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي و خو د دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې انلسر د کال څه باندې 200 میلیونه ډالر رونالدو ته ورکوي او دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پریس په خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټ وکولی شي بیرته په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه په دې باندې واخلي چې دوی ښځې له کاره راګرځولې دي. په دې موضوع وروسته درته په خبرونه کې راپور ولرو. د دې تر څنګ په کندهار کې طالبانو د ښځو هغه مارکیټ وتړه چې دوی پکې یوازې د ښځو لپاره بازار درلود.
خپله د کور سرپرست یم او په 23 کلنۍ باندې کونډه سوې یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دوکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هېڅ د نارینه وو شتون نه و پکې کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلین ته به په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. د شې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. نړیوال مسایل ته به هم دم شو ملتیا مغار.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایاند نایټ پرایس په خبري کانفرانس کې وویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. په اوس وخت کې افغانستان لپاره د برټانیې شارج دفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منی شوي او په دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکو موسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې زنډ رامنځته کړی دی. اکرام الله اکرام را سره په سټډیو کې وصل شوی دی، له دوی به جزئیات واورو. مهرباني
فرید جان. لزده کړو او کار د نجونو او ښځو د راګرځولو په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم ارزوي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به دغه حکم اغیزې وڅېړي او له افغانستان سره د بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې په مټ باندې دوی وکولی شي او پیاوړی اصولي دریز خپل کړي. دی وایي دوی به دغه شان هڅه وکړي چې د طالبانو له لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانیې شازدافیر ویلي دي چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. هوګو چارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی ستراتیژي بللی او لیکلی دی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نا دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلی دی چې یو شمېر طالب مشرانو ورته په خصوصي توګه ویلي دي چې افغان مېرمنو باندې د محدودیتونو د پراخولو لپاره موافق نه دي. دا ټینګار کوي چې طالبانو له ښځو او نجونو د تعلیم او کار د لومړنیو حقونو په اخیستلو سره د هیواد د نیمایي وګړو د میلیونونو خلکو او د هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کړي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرسته رسوونکو موسسو سره د کارکونکو ښځو له کاره پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو ځنډول چې دي هغه له ځنډ سره مخ کړي دي. هغه مرستې چې له ترلاسه کولو پرته ژوند ناممکن دي. دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو دا پریکړه پر ښځو د دوی په مشارکت، ازادۍ او د غږ په خپ کېدو باندې یو برید دی. طالبانو پر افغانستان باندې بیا ځل واکمنېدو رئیس په افغانستان کې په نجونو او ښځو باندې تر ډېره محدودیتونه وضع کړي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه موږ ته جزئیات راکول چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار بندیز حکم به څیړي. همدې مسلې ته به تم شو. د بشري حقونو د نقص او همداراز په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینو هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللی دی. هو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګړي ډول میرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صدق سره دغه مسله په دې مرکه کې شربلې ده.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې وروستۍ کې د یو بل فرمان په ترڅ کې میرمنې له کارونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نهادونه چې دلته کار کوي او ډیری هم د دې لپاره چې نهادونو البته دل پر چې خزینه کارکون که غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو په ټوله کې کار سودی ته چې خزینه خزینه کارمندان چې د خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل معاش سره چلاوه دي د کار دی بندیدلو نه وروسته متاسفانه زه مطمئنه یم چې دوی ډیرو ستونزو سره مخ سوي. هغه نجونې چې زه پیژنم چې دوی خپل دی یو فامیل سرپرستی کوله اته کسان لس کسان، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس به سرپرست دي کوم سرپناه نه لري. نو د پدې معنی ده چې فقر ورځ په ورځ به مخ په زیات تدو ده او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسې حال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی ویاند وویلی چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي. نو
اغلی بنفشي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په وروستیو کې بشري حقونه ډېر په خورا توګه البته د نقصېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهېږي شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې په وروستي کال کې، مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خو د پنتونونو بندېدل، له کاره څخه د نجونو او د ښځو راویستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلېده او وکولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي، متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې، ورته وویل سوی چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلی بنفشي، بلې کومې لارې شته چې نړیوال دی وشي کولای افغانانو سره د بشری مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشری مرستو به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی د هغې طریق نه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوه، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنا ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلېده او بالاخره دوی صلاحیت درلوده د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې اړیکې کمرنګې کړي، او د دې تر څنګ دغه بشري مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دا خو د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د ښهتوب لپاره دغه بشري مرستو بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوی سي چې داس یو نهاد او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خاطر پردیس و چې له خزینه فعال بنفشي صادق سره یې د طالبانو د هغه بندیزونو په اړه خبرې اترې کولې چې په میرمنو یې تغیز کړی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغان سوداګرو په سلګونه کانتینر تجارتي مال چې په کښته و کې د کراچۍ په لور روان و، د ایران د چابهار لور ته ولیږده و. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګرۍ خونې په باور د اصول د ابطال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او ماليزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګرۍ خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لورې یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا 4 برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې 4 کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لورې قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 80% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 80% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د ابطا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیف کا خرګوټي کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼ پوځیان څرنګه یو ځای وژل شوي دي. په دې خرګوټي کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژلو یا ټپي کېدو ادعا کوي. روسي وړ مورز تلفات 3 شپېته یاد کړي وو، خو تازه یې ویلي دي چې 9 سرتیري یو ځای وژل شوي دي. احمد شیبر سره همدا شیبه په سټوډیو کې ده، لدوی به
مننه. د روسیې د سامارا سیمې اوسیدونکي پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خونړي برید کې روانه اونۍ ووژل شول. ماسکو خپل پوځیان ملامته کړي دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه یې کار اخیست، او روسیه داسې شک کوي چې ښایي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې 9 پوځیان د شنبې په ورځ هغه وخت وژل شول چې په دونیتسک کې د ماکیف کا پر ښارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی 3 پوځیان په دې برید کې وژل شوي دي، خو اوس یې دا شمېر 9 شوله. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وژل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعاوې چې کیف یې کوي یا یې ماسکو وایي تایید کړي. د روسیې نظامي بلاګران چې ډېر کلی د اوکراین د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شي وایي چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګ ته په ماکیفکا کې د وسلو زیرمتون و چې هغه چاودلی دی او له دې امله تلفات زیات شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې دې عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتونکي وایي چې دا شایي د دې پیښې له څو علتونو نه یو علت وي. په ماکیفکا کې اکثر وژل شوي روسي سرتیري د روسیې په جنوب لویدیځې سیمې کې د پرتې سامارا سیمې دي. د سامارا مرکز هم سامارا نومیږي. په دې ښار کې په سلګونو کسان پرون راغونډ شوي وو، او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګلونه د ښار په منځ کې د جګړې له سلې سره کېښودل. د سامارا په یو بل ښارګوټي کې هم ورته مراسم ترسره شول. په یو شمېر کتونکي د روسیې پر پوځیانو انتقاد کوي چې ولې ډېر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسیې د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګنده نه ده چې څرنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیفکا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شایي په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. دا احتمال هم رد نه کړ چې شایي روسي پوځیان به په خواله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خپاره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستی وي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. د راپور به درته ولرو. اوس په یو لنډ ځن وروسته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو. له بریټانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سر مقاله لیکلې او په سرلیک کې دا اقدامات د ښځو خلاف جګړه بللې. د ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللي یوازې د بشري حقونو مسله نه ده، بلکې د ژوندي پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوي په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی، 90% وګړي په بېوسلۍ کې ژوند کوي. له 2 برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیونه یې له لوږې سره مخامخ دي، او مندې پلورونه د کورنیو د نفقې لپاره پښتورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندویه سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز سره ښځو او ماشومانو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو مخه نیسي. د اثر مقالې لیکوال زیاتوي نږدې ټولو لویو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او ملګرو ملتونو هم یو شمېر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمېرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خپره کړې ده چې لیکي طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي دا څنګه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ د پنځه راتلونکو کې هوار شي، خو د دې معنا باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړيږي. په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ایران شانس راپور لمخې سش کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لزده کړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشنبی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع څونکې نه وي. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې روسي سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوي چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي، نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي، نو زما په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمني د ډي پي اي اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړ دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تک تر ثاني امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلور ته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن له لارې په افغانستان کې افغان ښځینه محصلانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو له مخې افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیرو مهمو پوهنتونونو څخه شپږ وشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پوهنتون وروسته تر دې د ښځینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خواشینی څرګنده کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار طالبانو په کندهار کې د خزو یو ځینې سوداګریز مارکیټ وتړه. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د خزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټول چارې د خزو لخوا مختوړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. د چول د مارکیټ تړل شوی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د شوز لپاره ځانګړي سوي دغه یو ځینې سوداګریز مارکیټ د کندهار په عینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کې فعال و چې د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چارې مختبړل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن گلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وې او ښځینه جامې یې رغولې. نوموړې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټولې کارکوونکې پر کور سوي دي.
خپله د کور سرپرست یم او په څلرویشت کلنۍ باندې کونډه سوې یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هېڅ د نارینه وو شتون نه و پکښې کې. او یوازې زه نه، دا ګډه ښځې داسې مجبوره وې، غریبانې وې، د کور سرپرستي په غاړه وه، یا کونډیانې وې، ګردورې دوکانونه کول نه شو، یو حلال روزي مو پیدا کول. د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي، مو کالي جوړول، مو آډرونه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو، ولې هېڅ د نارینه شتون نه و په دې کې.
عائشه هم د ښځو د سوداګریز مارکیټ یوه هټۍ واله ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسته ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا. موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوسو تنو پورې کار کوي، هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو، نو موږ دغه غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي، نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار ورخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محموده وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کېږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم ښځې کونډې شوي دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابره کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکارۍ د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یوه ښه لار کېدای سي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارو کې پکړ ته وړي.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرله پسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د پاکستان چې کوم دا سن الله چې کوم خبره کړې ده د افغانستان په کله کې، دا ټول اولم د افغانستان خلاف او وسم د افغانستان خلاف دی او دا کوم بارني سفارتونه چې دلته راځي په افغانستان کې کوم د ماکی کې دا ټول هم دوی کوي. دوی مقصد دا د افغانستان سره دوی جوړ نشي او دوی هر وخت د موږ لاس ته محتاج وي. والسلام په احترام په مخه ښه ولزده
په لپاره د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چوک نه تقریبا یو کوڅه دوه سيتي په پړای چوړای دا اولار موټر شل جیر سو په شل شل دوه یاخې هم دغه اعتبار زنګ سوال.
السلام علیکم. زه به یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبان په جام کې چاګان یم. دوی د خپل مشران په پریکړو شرمیږي نه، په دا شهرو ځای کې چې دوی د مشران دي ځینې ناروغۍ لري یا به یو څه بل ناروغۍ لري چې دا امرونه کوي راځي چې دا ولې چا د خپل سره کېږي مشران د کوم ځای ورکول کېږي دا څنګه دي خپل مشران سره کېږي دا ټول ځای نه د خپل د وطن خلک دي بل د یو ځای د کوم ځای امر لري دا کوم ځای ورکول کېږي. السلام.
السلام علیکم. د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو کاروونکو ته سلامونه کوم. کابل کې د پاکستان سفارت بریت کې داسې د پاکستان خپل یو پالیسي خپله دا بریت کړی وي، ځکه چې نړیوالو ته همدا په ګوته کې چې د موږ هم له افغانستان نه یو خطر ده او خطر ځینې پیښیږي او له کومو ترهګرو ډلو سره پاکستان لاس نه لري سی خلکو ته دا واضح کیسی یعنی اوس دوی له خړلې سم وتلي دي او یو څه نور اقدامات هم وکړي او پاکستان یو صفا او یو واضح پیغام دنیاوالو ته ورکوي، خو دا هم د یو غلط پیغام دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فرانک ایکیوزیرا وایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړونکی وي. یو نامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزیرا د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو د سرپرست وزیر محمد عباس اخوندزاده په کابل کې د لیدو پر مهال کړی دی. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 23مه په غیر دولتي او په غیر دولتي بهرنیو کورنیو موسسو کې ښځې له کاره منع کړې، ویلي چې اکثر ښځې په دې موسسو کې چې کار کوي اسلامي حجاب یې نه مراته و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي د بدله کړي، له تهدید او زور زیاتې د جړه وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خواړیکو لار خپله کړي. خلک کرزي د غوښتنه پرون په یابان کې د خواله رسنیو له لارې کړې ده. د دې بیان تر خپرېدو مخکې یو ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تحریک پاکستان طالبان چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونو د بریدونو د پلانونه جوړوي. په غور کې اوسوان د دې لپاره په دوه میاشتو باندې محکوم شوی دی چې د طالبان لوري د جنود د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یو اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبان ونیو او پرونې په درې میاشتو باندې محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا نن چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بردی مدوف د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ په بلنه په ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو ده دا غوره وګڼل چې لیونوي چیلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې $200 میلیونه رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي تر لاسه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همه است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجری واچوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار ته درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغو خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور مې تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم ډېر بد چلند کاله، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور د یو کال د پغې بیمار وکړ.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ولی ژاړې لورې، څه خبره ده؟
نجونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه مه کوه، ډېرې به زمرولم.
و اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلي شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنم او زر افغانۍ لګولي دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونیسي له کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړې همکارۍ ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل سږکال غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تېرې شوي دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سږکال یې د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویره لري چې سږکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
اوس می 15 جریبه کخ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کخ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په زر افغانۍ تمامېږي. له عمارت څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجرې واچکړي تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د
کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوازه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي، خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو تر څنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به عایداتي د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پریښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجیدجان خو کله چې مجیدجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترونو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته پر نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په 3 ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغه سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نو مړه ناروغۍ مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نصوار اچوي، الکول استعمالوي، نو مړه ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې ډیم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوی نه خلک، نو مړ ناروغي پیدا کیږي. چې کله څوک د سموکینګ یا نصوار یا الکول د شان استعمالي یا څوک پودر ایروین استعمالي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پپټیکل سر یا پام سلا د اسنشر د اول قطې زخمونه پیدا کیږي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه دی چې پام سلا کې مخدش په دوری په نامه یادیږي. د هغه د مسایت کوم کې پکتور یو دم دغه ده چې ایروین دی او سموکر دا او نصوار دی او الکول لازم دي دغه شان دي د دې بیس ګرځي چې دغه راو پاره وي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم بیس ګرځي. هلته بیا هذا مجرب ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت بیس ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته د هغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای، چې سم هغه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کې د کولمی چې دی په سکند کې شپږو و د فیتر نه د په پور تری ولته په پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت بیس ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ځوندۍ بڼه پر 13,800، 12,140، 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو له سترګو لرې نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟
آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګه هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفیلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځ ځي. او همدارنګه محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولې هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کیږي؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه اغیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دپاره معتاد کیږي چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې حتی څوک یې ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی، د هیڅ احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته ورننه نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پل شي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نوی، حتی مثلا خزم مجبوری چې ته که هر سکه ما تا مواد پیدا کا بیا دې بده معافی کته جنسی اړی کې چا سره نسیم پروانه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بالاخره د منځزي او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نښې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوه شو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کډه کړې ده؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبیم شروع کوي، د مشرانو خبر هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بالاخره هغه مرحلې ته رسیږي چې بېخي د دوی د هغه شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپله کورنۍ وي.
هغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې له منځه تللی یا کمزوری سوی ده، که چیرته دا نشه پرېږدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه چې عادت کیږي همدغه چې پرمخ ځي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو یو مثال درکمه، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه په اولو کې یا ډاکټر ته یا شپخانې ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډېره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډېری مرکزونه بیرته فعالیت شي شروع کړي نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخیا کنځلې کړې وي د هغوی نه هم بیا هغه چا چې راوستې حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه مننه کوي حتی لاسونه یې مچ کوي مونږ داسې ډېر لیدلي ډېر خبر خورد بیا شروع کوي
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سر سم دخمنی که وی
درنو آوریدون کو تاسی لازادی راژیو چخه ده زهر و کاروان خبرونه آوری د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له اتو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مدسې چې مو یو پلار وو چې هغه د مړ شو په دورو مو واړو واړو ما یو ورور راغلم د کابل کې بس کار کول په کار روزګار کې دلته چې کوم ده په هغه کې بس محتاط شو دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ ته دا زیان اڼولی ده چې خپله ښځه ده یو یې لور ده هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه ماشومان وهي کلي کې هلکان په تیږو ولي بس دې حالت ته رسېدلی و مونږ سره هم ډېر بد چلن کول کور سره مور سره په مور یې هم وارونه کول وړه لورې ده د یو کال ده په هغې به مار وکړو ګټه وټه ډېشته ګټه وټه هېڅ نه کوي څه وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله کراچۍ نه بیا کې بیا تیار په سل روپۍ به وګټل هغه به کور ته راوړې بله ورځ لاړو هغه کراچۍ هم خرڅه کړه ورځې خط وباسلو ښار ته راووتلو په یو هغه کې پرتلون کې ټول بخار کې داسې ګرځېدل مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس تي نو دومره معمولي هغه معمولي شی ده دومره غټه خبره نه ده سړی وایي خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات چې رواني تکلیف یې پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه وروسته سوچ وکړم چې اوس دا باید هغه کې بستر شپهخانه کې چې د دانه شمه شنه کولی ژوند به یې ښه وایي خپلو بچیانو سره خپل کور والا سره خپل فامیل سره او انشاءالله یو څه به لاسته هم راوړي وایي څه به چېکوم پرمختګ کړی وای په جامعه کې زه خو ډېر شیان دي لاسته ورکړي لکه فزیکي قوت ده د منځه تللی ده که نه ورکې اعصابي سیستم یې ټول چې کومه ده هغه خراب شوی ده بېله ځای کې ناست چا سره خبرې نه چا سره مړی ژوندی نه چا سره څنګه تګ را تګ نه یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاڼي راواخیستل زه په کاڼو وویشتلم داسې داسې ډبرې راواخیستل زه په شان نه په دې ملا کې در څه باندې زه وویشتلم خو ما ورور ده ځم چې دا خو اوس دې حالات کې ده که نه چې دا اوس دغه شیان کوي په دې خاطر بس ما هم ګذشت وروسته وکړو مه زورکې که او اوس بس ته نه تېر شه
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
خیر دی لوری مجاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی په خپل مابین کې یو د بل ملنج سره وی
ولی بند شرما دا خویا وبرز نه دا هر ورځ نه کی ملندی را باندې وهی
خیر دې اوس مجاړه دا دومره خبره نه ده
ولی دومره خبره نه ده سم ته نور جن پشن نیوی کالی غوړم
سلیم اوروره ګلالیم سم خبره کوي زه ډیر بدمرغه یم پتوانی کی کند سوما ټول سر می ده دیلا پار سپین کرچه دا یو زیب می چوانسی ما ویل ما اولور بمی وساتی خبره نوما چه زوی می پودری کیده او بیا مجد وازی پریشتی
بس نو نصیب بده ده غسیو
اوکی نصیب می خوارده اولادانه می تومره پسا مطرانه اکرد
خیر ده خوری مجاره خدای بای پیدا کی
ولی با نشارم یو کار کیده چه زوان زوی می ورکنی میخی ده مرک و جوان درکی نست
خیر اوز جرا بس کن را بشی صبر وکا
چنگ براشی
زی در تا پیدا کوم
تا چنگ پیدا کری
بس خپل وز کوم انو
نو وز خمو طولو کری دی تام دیر اصر استری سوی خویز درکی ندی منم سوی
ستا خبر اصم ده چی دیر پسی اگر زیدولو خووسی مالک سرک پیدا کری دی
رشتیا زمازوی چی رو دی
پدی نیم خبر چی چی ری دی خودیغه پودری ادرس می پیدا کرده ده چه ده با یوزه پودر ورسر وحل اغا پودری تا با ورشم گنده چه اپاته پلاس راکی
تواسه ورو را یو معلوماتی وکا زارانی و چاو دل کنده شزه اما ده یوزه لرم بس
سمده خوری داره ام داوس ورزم زوانه وزوانه
با بیا چوک ده چی زمون پا نشکیت نیشا وحی وایا چه دیراتا ویلا
ما یو پختنا کولا
وایا ده چه که پختنا دیرانا کولا
ما ویل ته کمالی
او زه کمالیم وایا زما سره چه کار لری
جمیل خوستا اندیوالو که نه
او جمیل خومیتن سو کالو اندیوالو
زده جمیل مامایم جمیل دایو کال کیگی چه کور تا نده راغله دی کور دی روزه بل سوگ نلری ماویل که دیشی تا تی درک در معلوم وی مور بیچارگه پسی لیوانه شوی دا
ریختیا تا در جمیل مامایی
هو زه مامایم
جمیل دیر خوله زوانو خوابسوز
ولی پا جمیل سه شوی دی
جمیل دی خدای او بخی
ولی پا جمیل سو شو
جمیل یه وفت نمخ که زوانی مرک شو
سشه زوانی مرک شو سنگ زوانی مرک شو
زو ده یه وفت نمخ که دشپیل خواب پام دغشی لکی سر نستو او پودر موحل
خانو بیاسو شو
با دی وقتی سیل را گی ما زن را اویست ده تا می نارگری جهال پورتش سیل را گی خود دی نشو لزای نشو پورتا که دای مام دوم رواز نده لود چه پشای کم اولشی نیچه خیرا او باسم پرانو اوز ترگو می ولتا کتل چه سیل یولو بیچاره نیره داری وکری چه مرستا راسر وکا خوزا ما مرستا پواز که نما
تازه در رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
درڅ خطلم درته می وانا قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا غږ دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا غوخته خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب